سلامونه ستړي مشي په کابل کې د مخام شپږ بجې شي د خبری مجلې ته مو زه فرید سیال هرکلی کوم. په دې خبری مجله کې مو د افغانستان او نړۍ له حاله خبرو خو په پیل کې لنډ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات هیڅ داسې پلان نه لري چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ته کنګل شوي 3.5 میلیارد ډالر ورکړي، خو داسې لارې چارې لټوي چې د پیسې مخامخ افغانانو ته ګټه ورسوي. متحده ایالات په ښکاره د خبره په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته کوي. له همدې امله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په خاوره کې د القاعده شبکې د مشر وژل کېدل هغه اندېښنې لا پیاوړې کوي چې ترهګرو ډلو ته د دې پیسو د لاسته ولیدو د احتمال په اړه شته. اخو د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی سی ان ان سره خپل تازه مرکه کې ویلي د افغانستان کنګل شوی پانګه د افغانانو ملکیت دی او باید یوازې افغانانو ته ورکړل شي. د یوې سولیزه باثباته عادلانه او انساني نړۍ د رامنځته کولو لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوالو اړیکو مشره ملیسیا فلیمنګ وایي په تېر یو کال کې د افغانستان خلک په تېرې ښځې او انجونې ډېرې ځورېدلې دي. هغې د خبره په یو ټویټ کې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یو نامه په خپله ټویټر پاڼه کې خپور کړې ده. میرمن فلیمنګ ویلي چې موږ باید افغاني ښځې او انجونې هیر نه کړو. د هغې په خبره ملګري ملتونه به هیڅکله له دې ټینګار لاس وانخلي چې نجونې په هره سویه ښوونځي ته لاړ شي او هغوی ته په مسلکي ژوند کې د ګډون لپاره وسایل برابر شي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو یو کال پوره شو. ډېر ښځو په دولتي او نورو ادارو کې خپلې دندې له لاسه ورکړي او له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځي ته له تلو محرومې شوې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکی ادارې یا اوچا د استرالیا د 12 میلیونو استرالیایي ډالرو نوې مرستې مننه کړې او ویلي دي چې ستاسو دغه دوامدارې مرستې به په افغانستان کې د خلکو ژوند وژغوري. اوچا په یو ټویټ کې ویلي چې استرالیا په دغه مرستو سره هغه بسمنه ورکوونکی هیواد دی چې د افغانستان لپاره د بشري مرستو له صندوق سره د مرستو اندازه 3.5 میلیونو استرالیایي ډالرو ته ورسیده. د افغانستان لپاره د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي په افغانستان کې د خوراکي موادو د بیې بې ساري زیاتوالی بی په دې هیواد کې ډېر نور کورنۍ له لوږې سره مخامخ کړي. WFP په یو ټویټ کې ویلي چې په افغانستان کې په اوس وخت کې نږدې 19 میلیونه وګړي د خوړو له شدید نه خوندیتوب سره مخامخ دي او 6 میلیونه هم قحطۍ ته ورنږدې دي. WFP له دغې اړمنو کسانو سره د مرستو د دوام لپاره د روان کال تر پایه 9.5 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام WFP پرون په یو بل ټویټ کې ویلي و چې روان کال په ټول افغانستان کې له 1 میلیونو زیاتو زیانګالو خلکو سره مرستې کړي، خو له دغې مرستو سره سره لوږه نه ده کمه شوې او اوس هم په میلیونونو کسان هر شپه وږې ویده کیږي. او چارواکي د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې د وسلوالو کسانو په برید کې د پولیو د کارکونکو د ساتونکو پولیسو د وژلو خبر ورکوي. د سیمه ایزو پولیسو یو چارواکي محمد عمران ویل چې په دغه پیښه کې چې نن د دې ایالت په ګومل خرګوټي کې رامنځته شوی د پولیو کارکونکو ته زیان نه دی رسیدلی. هغه ویلي چې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند ناروغۍ ضد واکسین څلورو کارکونکو او د هغو ساتونکو پر موټر سایکلونو سفر کاوه چې پر موټر سایکل سپرو وسلوالو پرې ډزې وکړې. حمله کوونکي د پیښې له ځایه تښتېدلې او د دې پیښې مسؤلیت هم تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستې. دا پیښه په خیبر پختونخوا ایالت کې د پولیو د پیل شوي کمپاین په دوهمه ورځ رامنځته شوې. هغه ایالت چې د اپریل له میاشتې راهیسې د پولیو 14 نوې پیښې پکې ثبت شوې دي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. افغان نجونې د زده کړو په برخه کې د طالبانو پریکړو ته سترګې په لار دي او وایي چې ورځ تر بلې نه هیلې کیږي.
زه هر ورځ په دې فکر کوم چې طالبان اعلانوي چې د نجونو مکتب خلاص کیږي. کاملا مایوس او ناامیده شوی یم چې آیا آینده مو څه کیږي.
خو طالب چارواکي وایي چې تر اوسه زموږ طرحه نه ده نهایي شوې.
دنجونو او ناسو لتعلیم سره مخالف ندی، اما د میکانیزم په برخه کې، د طرح په برخه کې، د میتود په برخه کې ځینې داسې مسایل دي چې تر اوسه لا ټول اسلامي امارت مشرتابو او مسؤول ارګانونه تفاهم ته نه دي رسېدلي.
او کندهاریان وایي که د اوبو ستونزه یې حل نشي مجبور دي چې خپلې سیمې پرېږدي.
له یو څه ګزاره ماز یو روانه ده، که دا ګزاره مای سره دغسې نو مجبور یو بل ځای ته به ځو.
په خپرونه کې درته نور مطالب هم لرو، موږ سره ملتیا وکړئ.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات هیڅ داسې پلان نه لري چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ته کنګل شوي 3.5 میلیارد ډالر ورکړي، خو داسې لارې چارې لټوي چې دا پیسې مخامخ افغانانو ته ګټه ورسوي. متحده ایالات په ښکاره د خبره په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الظواهري له وژل کېدو وروسته کوي. له همدې امله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په خاوره کې د القاعده شبکې د مشر وژل کېدل هغه اندېښنې لا پیاوړې کوي چې ترهګرو ډلو ته د دې پیسو د لاسته ولیدو د احتمال په اړه شته. اخوا د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي سی ان ان سره خپله تازه مرکه کې ویلي د افغانستان کنګل شوې پانګه د افغانانو ملکیت دی او باید یوازې افغانانو ته ورکړل شي. چې زیات په دې راپور کې
د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د کنګل شوې بانکي زیرمې په اړه خپل دریځ نور هم روښانه کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل هیڅ داسې پلان نشته چې ګنی د افغانستان د کنګل شوي نږدې 2 میلیارد ډالرو څخه دي 3.5 میلیارد ډالر د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ته ورکړل شي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي نیټ پرایس پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل دوی د داسې لارو چارو په لټه کې دي چې دا پیسې مخامخ افغانانو ته ګټه ورسوي. امریکا په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الظواهري له وژل کېدو وروسته اندېښمنه ده چې حسینه دا پیسې ترهګرو ډلو ته په لاس ورشي. نیټ پرایس هم په خپلو خبرو کې دې ټکی ته اشاره وکړه.
په افغان خاوره کې د ایمن الظواهري شتون هغه هم داسې مهال چې د حقاني شبکې مشران پرې خبر وو هغه ژورې اندېښنې لا پیاوړې کوي چې موږ یې ترهګرو ډلو لاسته د دې پیسو د احتمالي لوېدو په اړه لرو. اوس موږ د داسې لارو چارو په لټه کې یو چې په مټ یې د دې 3.5 میلیارد ډالرو اغېز او ګټه د افغانستان خلکو ته ورسیږي. داسې یوه لاره چاره چې ترهګرې ډلې او نور ترېنه برخمن نه شي.
خو د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد نن سهار ازادي راډیو سره خبرو کې یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې دا پیسې باید آزاد شي.
امریکایان دا پیسې باید پرېږدي. هغه موضوع جلا ده چې د افغانستان په فضا باندې حریم باندې تجاوز وکړه او بمباري وکړه، هغه موږ غندلی ده او د تکرار د مخنیوي لپاره به هلې ځلې روانې وي.
په ورته وخت کې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي هم له سی ان ان ټلویزیون سره خپله مرکه کې د سپتمبر د 11مې په قربانیانو د افغانانو د پیسو ویش ناسم کار بللی.
د یو قربانۍ څخه د پیسو اخیستل او بل قربانۍ ته ورکول ناسم کار دی. په ځانګړي توګه له یو ډیر بې وزله او ځپل شوي قربانۍ څخه د پیسو اخیستل او بل قربانۍ ته ورکول ناسم کار دی. دا پیسې د افغانانو دي، دا د هیڅ حکومت نه دي. د دې پیسو یو لویه برخه زما د حکومت په محل راټولې شوې، خو دا پیسې د کرزي د حکومت او یا کوم حکومت نه دي. دا پیسې د افغانانو دي او امریکا متحده ایالات باید دا پیسې بیرته د افغانانو په واک کې ورکړي.
په کار د متحده ایالاتو ویره لدی چې د افغانستان د نږدې 2 میلیارد ډالر پانګه ترهګرو ډلو لاسته ونلویږي. په ځانګړي ډول داسې مهال چې د القاعده شبکې مشر په کابل کې ووژل شو، خو طالبانو ویلي په کابل کې د ظواهري د اوسېدو او وژل کېدو په اړه معلومات نه لري او په دې اړه څېړنه کوي. مګر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نیټ پرایس د دې څرګندونو په ځواب کې ویلي دوی ډاډه دي چې ظواهري کابل کې وو او کره اسناد شته چې هغه د دوی په برید کې وژل شوی دی. ښاغلي پرایس زیاته کړه طالبان کولی شي هر څه ووایي، خو حقیقت ویل د دوی په ګټه نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان په خپل پرونی کانفرنس کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتو په اړه هم خبرې وکړې او زیاته یې کړه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسیدلې او اوس دوی د پخوا په پرتله ښه او قوي موقف کې دي.
په راپور کې مو اوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات په پام کې نه لري چې د افغانستان کنګل شوي 3.5 میلیارد شتمنۍ آزاد او د طالبان تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ته وسپاري، خو دوی هڅه کوي چې داسې لارې چارې پیدا کړي چې د افغانستان خلک له دغې پیسو مستقیما ګټه پورته کړي. په همدې تړاو مو د سیاسي چارو پوه اسحاق قمر سره خبرې کړي دي.
کستاسو په یاد دي تیره میاشت کله چې په تاشکند کې دغه سیمه ایز کنفرانس و، په دې کې د امریکا د خزانه وزیر مرستیال او د افغانستان نماینده دوی هم تاشکند کې ول، او په دغه برخه کې دوی د افغانستان د نمایندګانو سره خبرې اترې درلودلې، او ډیر احتمال دا و چې دغه پیسې به آزاد شي او په هغسې یو میکانیزم باندې افغانستان ته ولیږل شي چې دلته هغه ضرورتمند کسانو ته یعنې ډیری برخه د دي به هغه بشري مرستو ته ځانګړې شوي. خو په هر صورت کله چې په کابل کې د زواهری مسله رامنځته شو او الزواهری ووژل شو، دلته نړیوال تقریبا خپل موقف ته تغییر ورکړ او اوس داسې وایي چې مونږ دغه پیسې نه ورکوو. د بل خوا نه په تېر یو کال کې هم تقریبا $1 میلیارد طالبانو ته د افغانستان بانک د لارې، یعنې په هر هفته کې د $30 میلیونه تر $40 میلیونه پورې دوی ته استول شوی دی، او تر کوم ځای پورې چې مونږ ګورو په بشري حالت کې د افغانانو تغییر نه دی راغلی. یعنی داسې انګېرل کېږي چې دغه $1 میلیارد طالبانو په خپل ګټه باندې کارولی دي، او خلکو ته کوم تغییر د دوی په ژوند کې یا په کار کې یا د پروژو په پلي کېدو کې مونږ نه وینو. او بله خبره دا ده چې کوم پروژې چې راځي او دا اوس دي کې طالبان خپل کسان مقرروي، او که هغه پخواني مامورین یا هغه ټول مقطوفوي، یا چې بیا هغه پروژه یا هغه انجیو چې د دوی خبره ونه مني هغه پروژې یا هغه انجیو بیا دوی تړي، چنه دا خپله د نورو افغانانو د حق تلفیدل دي. او دا که ټول پیسې په مستقیمه توګه طالبانو ته ورشي، نو زه ګمان په دې لرم چې دوی به ونشي کولی یا نه غواړي چې دغه د ټولو د ګټو دپاره.
اتمر صاحب، په بخښنې سره، ستاسو د خبرو هدف دا ده چې طالبان هم په یو ډول باندې نه غواړي چې دغه پیسې په یو ځل افغانستان ته راشي، د افغانستان بانک ته راشي، دوی هم هڅه کوي چې دا متواتر ډول باندې او په تدریجي ډول باندې راشي، دوی تر څو ونه ګټه پورته کړي؟
زواد هم داسې دی چې که طالبان یو شفاف پروسیجر د دې مرستو ترلاسه کولو او د دې په مصرف کې نړیوالو ته وړاندې کړي، یا حداقل خپل افغانانو ته وړاندې کړي، دا به ډېر ښه. خو متاسفانه په مرستو کې دوی خپله ډېر مرستې خپله ترلاسه کوي. تاسې که د پکتیکا او د خوست زلزله او سیلاب ته وګورئ، په دې کې کوم چې ما حساب اخیستی تقریبا $300 میلیونه راغلی دي، لیکن په دغه $300 میلیونه کې تاسو چلته اوس وګورئ، نه کور جوړ شوی، د سکول اوبه برابرې دي، نه هغه خلکو مشکلات ته رسیدګي شوی.
د سیاسي چارو کارپو اسحاق اتمرو چې د افغانستان د کنګل شوو پیسو په اړه باندې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ یو کال تیریږي، د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي له شپږم ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو طرحه تر اوسه نه ده رسته شوې. د دې وزارت مسؤلینو د سه شنبې په ورځ د تیر یو کال د حساب ورکولو په کانفرانس کې وویل چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو مخالف نه دي، خو په دې اړه د طالبانو د مشرتابه پرېکړې ته منتظر دي. خو یو شمېر نجونې زده کوونکي وایي د تیر کال په پرتلې د زده کړو په اړه هیله مندي مخ په ختمېدو ده.
صبری چې د کابل دی ښوونځي په ولسم ټولګي کې زده کړې کولې، د ښوونځي د دروازو خلاصېدو ته شېبې شماري، خو وایي دا چې طالبانو په دې اړه تر اوسه هم لا کومه پرېکړه نه ده کړې، ناهیلي ورځ تر بلې ډېریږي. صابره وایي اوس یې ښوونځي ته تګ په یو خیال بدل شوی دی.
زه هر ورځ په دې فکر کوم چې طالبان اعلانوي چې د نجونو مکتب خلاص کېږي. متاسفانه تر اوسه پورې داسې یو اقدام له طالبانو لخوا نه دی سوی ده. کاملا مایوس او ناامیده سوی یم چې آیا آینده مو څه کېږي.
خدا یوازې د صبرې اندېښنه نه ده چې ښوونځي ته لتک ګرځول شوې ده، بلکې د سلګونو زره نجونو په وړاندې اوس مهال طالبانو د ښوونځیو دروازې تړلې دي. تازه پخوانی ولسمشر حامد کرزي د آلمان غږ رادیو ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې لوري لس کلنه ملاله اوس مهال له شپږم ټولګي د فراغت په حال کې ده او له دې وروسته به ونه شي کولی خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د سې شنبې په ورځ د تیر یو کال د حساب ورکولو په کانفرانس کې وویل چې لا هم لوم تر دولسم ټولګي د زده کړو د پیل طرحه وروستې شوې نه ده. د دې وزارت ویان عزیز احمد ریان:
اصلا په ټول اسلامي امارت کې هیڅوک هغه په لوړه کچه دي که په ټیټه کچه دي د نجونو او ناسو له تعلیم سره مخالف نه دي، اما د میکانیزم په برخه کې، د طرحې په برخه کې، د میتود په برخه کې، د وخت په باره کې، د پالیسي په باره کې او د تګلارې په باره کې ځینې داسې مسایل دي چې تر اوسه لا ټول د اسلامي امارت مشرتابو او مسؤول ارګانونه تفاهم ته نه دي رسېدلي، پایلې ته نه دي رسېدلي. د میکانیزم د تحیې او ترتیب په برخه کې پرمختګ سوی ده، اما یو نهایي حل ته
خو ښاغلی ریان ونه ویل چې دا طرحه به کله وروستی شي. که څه هم طالبانو څو میاشتې مخکې ویلي وو چې د نوي تعلیمي کال له پیل سره به له شپږم ټولګي د پورته نجونو په وړاندې ښوونځي پرانیزي، خو د نړیوالو او کورنیو فشارونو او انتقادونو سره سره یې نجونو ته ښوونځي ته د تګ اجازه ورنه کړه. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف د روانې اونۍ د سه شنبې په ورځ په یوه تحلیلي ګزارش کې ویلي دي چې له زده کړو د نجونو له محرومېدو سره په تیرو دولسو میاشتو کې افغانستان 500 میلیونه ډالره اقتصادي زیان کړی، او که دغه لړۍ همداسې روانه وي افغان نجونو ته د کار زمینه هم برابره نشي. د دوی په نشتون کې ښایي د افغانستان اقتصاد په راتلونکو کلونو کې 5 میلیارده ډالر زیان وویني.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د خوست د تریزیو او علیشیر ولسوالۍ اوسیدونکي په یاده سیمه کې د خلکو لپاره د څښاک، د پاکو اوبو، د زده کړو د شرایطو، روغتیایي خدمتونو او د ژوندانه د نور اساسي اسانتیاوو د برابرولو غوښتنه کوي. په تیر کې د تریزیو او علیشیر ولسوالۍ یو شمیر سیمې د لوړ امنیتي ګواښ سره مخامخ وي چې له کبله هلته دولتي ادارو او مرستندوی بنسټونو د اساسي پروژو پلي کېدو ته زړه نه ښه کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د خوست د تریزیو علي شیرو د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په وروستیو دوه لسیزو کې د دوی د ژوند د ښه کولو لپاره اساسي کارونه نه دي شوي. دوی زیاتوي د څښاک پاکې اوبه، د ښوونځیو ودانۍ، لازم روغتیایي خدمتونه او د ژوندانه نورې اړینې اسانتیاوې نه لري او ډیری خلک یې هم بېکاره او بېروزګاره دي. د تریزیو علي شیرو ولسوالۍ اوسیدونکي سیدالله د خپلې سیمې یو شمېر ستونزې او د خلکو غوښتنې ازادۍ راډیو سره داسې شریکې کړې:
تکلیف لرو او د مکتب تکلیف لرو او داسې د یو بی تکلیف لرو او بد د اټل د افغانستان د خو صوبه په مونږ باندې دو د ته استنادي دیوالونه جوړ شي دغه مطلب مونږ ته ډیره فائدہ کوي. د مکتب چر دی ولای مونږ نه لرو، د چر دی ولای مطالبه کوو د کلینیک ارتقام غوړو چې د ارتقا شي مونږ کلینیک او زکه جدلته او تا نه قومه پرته دی امدلته اټل په دغه وړی کې کلینیک باندې رش ډیر زیات.
قومي مشر حاجی فیض محمد وای دوی زایته غزیدلې سړک خراب دی او د څښاک پاکي وب هم نه لري. نوموړی زیاتوي اوبه یې ککړې دي او له دې کبله د سیمې او شمېر خلک د پښتورګو پر ناروغۍ اخته شوي دي.
د سړک دپاره مونږ دا غوړو چې دغه یا د پالر ته جوړ شي یا مثلا هغه سړک ته جوړ کړي. دویمه د اوبو مې خبره ته وکړه چې د اوبو مې خروپه دو ټول انته چې نسونه خروپ شل نسې کې ټکی پیدا شول ټکی مخ اوبه خروپه دو چې مونږ ته واټنکای جوړ شي دا ضرورت لرو.
یو بل ستونزه چې اوس مهال هغه د افغانستان په کچه بلل کیږي په ځانګړي ډول د ځوانانو بیکاري ده. د تریزیو علي شیر ولسوالۍ اوسیدونکی شوکت الله وایي د دوی د سیمې 90% ځوانان کار نه لري او وزګار وخت تیروي.
مونږ مکمل سلی کې 89% ځوانان چې دی غا به پوره دي. مونږ دولت نه دا غوښتنه لرو په راتلون کې چې مونږ ته پروژې روشي چې هغه مونږ ته وشي ځکه چې مونږ خلک ډېر بېکاره دي.
بل لوري ته د خوست چارواکي وایي په هغو سیمو ولسوالیو کې د بیا رغونې کارونه په پام کې دي چې مخکې یې خلک د ژوند له اساسي اسانتیاوو او پرمختیایي کارونو بې برخې پاتې شوي دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په ایران ته ورشو. داسې نښې لیدل کېږي چې د ایران د اټومي تړون د بیرته راژوندي کېدو لپاره ښکېلې لوري یوې موافقې ته په نږدې کېدو دي. اروپایي ټولنې ویلي چې د وروستۍ موافقې د متن په اړه د تهران ځواب ترلاسه کړی دی. واشنګټن هم ویلي چې په دې اړه به د اروپایي ټولنې لخوا چمتو شوي متن ته په خصوصي ډول اسواب وي. تفصیل په دې راپور کې
اروپایي ټولنې نن وویل د هغې وروستۍ موافقې د متن په اړه د ایران ځواب څېړي چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون د ژغورنې لپاره د ټولنې چمتو کړی دی. د امریکا متحدو ایالتونو له مخکې پرون ویلي وو چې په خصوصي ډول به د اروپایي ټولنې د بهرني پالیسۍ مشر جوزف بوریل ته د هغې وروستۍ متن ځواب ورکړي چې د اګست په 8 نیټه یې وړاندې کړی دی. د یوې موافقې احتمال چې ممکن له مخې د ایران د تیلو پر تولید د متحدو ایالتونو لخوا لګول شوي بندیزونه لري شي له مخکې د نړۍ په بازارونو کې د تیلو بیه راټیټې کړي. د امریکا په بازارونو کې د تیلو بیه نږدې 3% رالوېدلې او د یو بیرل هغې له $90 ښکته شوې ده. که موافقه وشي ایران به اجازه ولري چې د ورځې 2.5 میلیون بیرل تیل تولید او بهر ته صادر کړي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست د مشر جوزف بوریل یوې ویاندې نبیلله مصر علي وویل ایران د دغې موافقې متن ته د دوشنبې د ورځې ناوخته ځواب ووایي او اروپایي ټولنه د دغې چارې د مخته وړلو لپاره له متحدو ایالتونو او نورو اړخونو سره سلا مشورې کوي. ښاغلي بوریل هغه خبرې همغږی کړي چې هدف یې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د اټومي تړون بیرته راژوندي کول دي. میرمن مصر علي په یو خبري غونډه کې وویل چې ټول اړخونه پر وړاندیزونو غور کوي او اوس د دې وخت نه دی چې وویل شي کله به یو موافقه نهایي کیږي. د ایران ایرنا دولتي خبري اژانس د ایران د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي امریکایي لوري په شفاهي توګه د تهران دوه غوښتنې منلې دي. هغه نه ده مشخص کړی چې د تهران دغه دوه غوښتنې کومې دي، خو داسې ښکاري چې هغه به د واشنګټن له توندو څرګندونو سره تړاو ولري. امیر عبداللهیان همدارنګه وویل که زموږ نظر ومنل شي چمتو یو چې د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې دغه تړون بشپړ او اعلان کړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس وویل د واشنګټن ځواب په عام محضر کې اعلان نشي او هغه به مستقیم ښاغلي بوریل ته واستول شي. پرایس دا هم وویل چې دې تړون ته د بیرته ستنېدو یوازینۍ لاره دا وه چې تهران خپلې غیر ضروري غوښتنې ودروي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان ویلي چې راتلونکې ورځې به یوې نهایي موافقې ته د رسیدو لپاره د پاتې موضوعاتو د هواري لپاره مهمې ورځې وي. نوموړي دغه راز پر واشنګټن غږ وکړ چې د خبرو د پرمختګ لپاره د یو څه نرمښتیا انعطاف وښيي.
له خبرونو ورآخوا
د کډوالو په شارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری په خپل تازه راپور کې ویلي افغانان هغه وګړي دي چې د نړۍ د هر بل هیواد په پرتله د بشري حقوقو د نقص او جګړو لامل د خپل سیمو پریښودو ته اړ کیږي. دغه شان په راپور کې راغلي چې په 2021 کال کې ډیر شمیر افغانان په کور دننه له خپل سیمو هم بیزای شوي او یا هم له هیواد بهر ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
سپوږمۍ له یوولسو میاشتو راهیسې د کډوالۍ له ستونزو سره لاس او ګرېوان ده. سپوږمۍ پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو سره د ښه ژوند په لټه کې پاکستان ته کډواله شوه. سپوږمۍ ازادۍ راډیو ته وویل چې په پاکستان کې هم د ښه ژوند لپاره هیله او تمه نشته.
پاکستان ته د دې لپاره راغلم چې په یوه امن هیواد کې اوسېږم او خپلو زده کړو ته دوام ورکړم. دنده مې پر مخ بوزم او دغه راز له کورنۍ سره مې هم مرسته وکړم، خو له بده مرغه چې په پاکستان کې د ژوند شرایط ډېر سخت دي. په دې یوولسو میاشتو کې چې پاکستان ته راغلی یم، هر بل هیواد ته مې چې د پناه غوښتنې غوښتنلیک سپارلی، نو له بده مرغه غوښتنه مې نه ده منل شوې.
په ورته وخت کې علي رضا چې د په خبره د امنیتي ستونزو له امله د 2022 کال په جنوري میاشت کې ایران ته تللی، خپل ستونزې داسې بیانوي.
د اوس لپاره په ایران کې لګڼو ستونزو سره مخ یو، لکه نور کډوال چې دلته له ستونزو سره مخ دي. د مثال په ډول د کډوالو په ځانګړې توګه افغان کډوالو لپاره د ځانګړو قوانینو نشتوالی، د افغان کډوالو لپاره کاري خوندیتوب، د ایراني پولیسو ناوړه چلند چې دا امکان شته هر شیبه مو ونیسي او افغانستان ته مو ولیږي.
سپوږمۍ او علي رضا له هغو زرګونه افغانانو دوه دي چې د ژوندۍ پاتې کېدو او ښه ژوند په لټه کې خپل وطن او کورې پیښی او کډوالۍ ته مخه کړي. په هغه راپور کې چې د ملګرو ملتونو سازمان د کډوالو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر د دوشنبې په ورځ خپور کړی، پکې افغانان هغه لوی نفوس بلل شوی چې د خپل کلي کور پرېښودو ته اړ شوي دي. په دغه راپور کې ویل شوی چې د جګړو او بشري حقوقو د نقص له امله د افغانانو د کډوالۍ کیسه 1999 کال ته ورګرځي. د یو ان ایچ سی آر په دې راپور کې دغه شان راغلی چې تر دې دمه 2.3 میلیونه افغانانو د سیمې په هیوادونو کې د پناه غوښتونکو په توګه نوملیکنه کړې چې ډیری یې په ایران او پاکستان کې دي. د دغه راپور پر بنسټ د 2021 کال په پیل کې 180,000 افغانان په سیمه کې د پناه اخیستو غوښتنلیکونه ورکړي دي. په راپور کې راغلي چې 3.5 میلیونه نور افغانان د کورنیو جګړو له امله له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي، چې له دې شمېر له 800,000 نه زیات یې د 2021 کال د جنوري له میاشتې بې ځایه شوي، او د ډیری د بې ځایه کېدو له امله هم د 2021 کال د مې او اګست په میاشتو کې جګړې ښودل شوي دي. د دغه راپور په یو بله برخه کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت د اندېښنې وړ بلل شوی دی. د طالبانو حکومت په تیر یو کال کې پر ښځو ډېر محدودیتونه لګولي دي، چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل، د دولتي ادارو د ډېری ښځینه کارکوونکو په کور کې نول، اجباري حجاب او له شرعي محرم پرته د لرې واټن سفر نه اجازه یې مهم موارد دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس به ورشو کندهار ته. د کندهار په ډیرو ولسوالیو کې د کښت او کروندې لپاره د ځمکې له تل څخه د ماشینونو په واسطه اوبه راښکل کیږي، چې له امله یې ورځ تر بلې په دغه ولایت کې د اوبو سطح ښکته کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
د کښتونو لپاره دا اوبه د ځمکې له تل څخه راایستل کیږي. د کندهار د ډن ولسوالۍ هغه سیمه چې د اوبو له اړخه غني بلل کېدل، خو اوس پکښې د زراعت او څښاک لپاره اوبه کمې سوي. دوه کاله مخکې د دې ولسوالۍ ټول کښتونه د باران له اوبو اوبه کېدل، خو اوس پکښې تر 300 زیاتې برمې وهل سوي او له همدې لارې خلک خپل کښتونه اوبه کوي. د ډنډ ولسوالۍ د تیمورانو د کلي اوسېدونکی عبدالحمید وایي د تیرو څلورو کلونو راهیسې په دغه ولسوالۍ کې د اوبو سطحه کمه سوې او خلک حتی د څښاک اوبه په ډېرې سختۍ پیدا کوي. هغه وایي مخکې کښت او کرونده د دهلې د ډم څخه اوبه کېدل، خو اوس کال په کال د دغه ډم اوبه کمیږي او دوی ته په کال کې یوازې 2 ورځې د کښت لپاره ورکول کېږي.
په ګرد کلي کې یو دوې دانې معنا برمې یي معنا نورې ګرده وچې دي، په یو د بل کوره سې راوړو. یو گزاره په کورونه کښتونه باغونه نو ګنی ګرده ولسوالي په دې دغه د واشت ګرد افغانستان به زوم په دې کار دا ژوند مو بس مازې د یو گزارې دی. د یو د بله ځای ډبې دي، ګاډیانې دي، کسات دا اوس هله نه له مجبور وي چې دغه اوس له یو څه گزاره مازې یو روانه ده. که دا گزاره مای سره دغسې نو مجبور یو بل ځای ته به ځو.
ډنډ ولسوالۍ ته د کندهار د یو شمېر نورو ولسوالیو او حتی د ځینو ولایتونو څخه کوچان د پراخو اوبو له کبله راکډوال سوي وه، خو اوس اړ سوي چې بیرته نورو ساحو ته چې اوبه ولري کډه وکړي. غلام سرور چې د روزګان ولایت څخه 8 کاله مخکې راکډه سوی وایي اوس په دې ولسوالۍ کې هم گزاره سخته سوي او مجبور دی چې یوې بلې سیمې ته کوچ وکړي.
کال په کال کمیږي، 6 کال نه بیخي کمې شولې. ګر سره مو برمې وچ اوس خو نه هغه د پخوا د کاسې په اوبېده له وس هغه کاسل وچه سوله وس هغه اوبه روانې اوبه موږ وس نه لرو. اوس موږ د برمو څه کار اخو. د حکومت هم دغه خوښتنه ده چې دغه زموږ د اوبو مشکل را حل کړي. موږ مجبور یو چې داسې ځای به ځو چې د هلته اوبه وي، نو دلته به لا څه کوو چې په وچ ځایګي کې ناشو د خوراک اوبه نه لرو. یا ډېر خلک به ولاړ شي، خو د زمیندار خلک به ولاړ شي، نو خصه چې دلته ملکونه لري هغه به ولاړ شي.
بلخوا د زراعتي چارو شنونکي وایي که چیرې د زراعتي اوبو لپاره منظم سیستم جوړ نسی، نو ډیر ژر به په کندهار کې د اوبو قحطي رامنځته سي. د کرنیزو چارو کارپوه احسان الله احمد زی وایي له لویې سره په کندهار کې د بارانونو کچه کمه سوې او وچکالي ده، او له بلې خوا د بارانونو اوبه په سمه توګه نه دي مدیریت سوي. هغه وایي که چیرې د دهلې د بند په څیر نور بندونه هم جوړ کړل سي، نو خلک به نار کیږي چې د ځمکې له تل څخه د زراعت لپاره اوبه راوکاږي.
د نن څخه 15 کاله مخکې د اوبو کچه یو اندازه و، نن بل اندازه ده. راتلونکي 10 کاله یا 15 کاله بعد به نور هم د سختي سره مخ کیږو، چې یوازې لامل دا دی چې زموږ اوبه کاریږي بې سیستم، بغیر سیستم او پر خپل سر باندې هر څوک ورڅخه استفاده کوي. نو دلته حکومت باید خپل جدي اقدام وشي او غوته یو لاره برابره کړي او غوته یو سیستم برابر کړي چې دغه اوبه مصارف یا د اوبو مصرف کنټرول کړي او په خپل صحیح ځای باندې استعمال شي.
له هڅو سره سره د طالبانو د حکومت د کندهار د اوبو رسولو چارو ریاست په نظر اخیستلو بریالي نسو، خو دغه ریاست پر فیسبوک پاڼه لیکل شوی چې له دې وروسته په کندهار کې چاته په خپل سر د برمو وهلو اجازه نسته او د سرغړونې په صورت کې وسایل ورڅخه ګرځول کیږي. په بیان کې زیاته شوی چې یوازې د هغه سیمو خلکو ته د شپږ انچه بوکۍ د برمې د وهلو اجازه ورکوي چې په سیمه کې د څښاک د اوبو کمښت وي.
دا ازادي رادیو پښتو خبری مجله همدلته پای ته رسیږي. زموږ همکار سلطان سرور په سټوډیو کې ده. تاسو ته به د دری برخي خبری مجله وړاندې کړي. موږ په مایک خغلی سلطان سرور ته پریږدو، دوی به تاسو ته خبرونه وړاندې کړي.